سره مشه دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ز شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه ساته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونه نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. کولومبي د سیمونه د چارو نزان خبرو او د ګلیاز نه د دې وخت خبرونه.
لومړی دا خبرونه سره کې عوامي نېشنل پارټۍ مشر ولسمشر ته په یو لیک کې په روانو نامنو اندېښنه ښولې ده. د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ جنید اکبر وای له افغانستانه د ټي ټي پي وسله والو د راویستلو پرېکړه د فوج وه. او امریکا ولسمشر ټرمپ واړي د ایران د اټمي پروګرام په اړه مذاکرات وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د مارچ په 8 نیټه د ولسمشر آصف علي زرداري ته په یو لیک کې په روانو نامنو اندېښنه ښولې ده. نوموړي په لیک کې د نامنو پیښو مخنیوي لپاره د پارلمان شریکې غونډې رابللو غوښتنه هم کړې ده. ایمل ولی خان په خبره په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د وسله والو فعالیتونه زیات شوي دي چې ولس ته پکې مرجوبله اوښتې ده. نوموړي په لیک کې له وسله والو سره په مذاکراتو هم نیوکې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې په وروستیو کې د نامنو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د صوبې په سویلي ضلعو کې وسله والو بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې له وجې خلک اندېښمن کړي دي. خو حکومت او فوج وایي په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او وسله والو پر ضد هدفي عملیات هم دوام لري. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا مشر جنید اکبر وای دا یو پښتنه ده که د ترهګرۍ مرکزونه په افغانستان کې وي نو افغانستان خو له نور هیوادونو سره هم پولې لري. وسله وال هلته ولي نه ځي. نوموړي پرون له مشال اډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وویل چې له افغانستانه د تحریک طالبان پاکستان د وسله والو د راویستو پرېکړه د دوی نه بلکې د فوج وه. نوموړي زیاته کړه چې امنیتي ادارې باید په دې اړه اقدامات پورته کړي.
دا کراس بارډر ټیریزم چې ده کنه نو دا د فدرل سبجیکټ دی لکه دا نه چې د صوبې تاون وسته کنه چې لکه دی وی دي کیږي چې په کاردار چې آیا په دغه بارډر باندې د چا ذمہواری د داخله چې وزیران نه وځي په دغه بارډر باندې مونږه فینسینګ په نوم باندې د اربونو روپو لګولې او دغه مونږ ته وی دي چې را
د پاکستان فوج لا تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خولې. خو تر دې وړاندې ویلي چې د ټولو وسله والو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. د پولیس او ځای خلکو په وینا د مارچ په 8 جاني خلکو کې وسله والو د سیمې نومتو مشر ملک زاردام خان په هدفي برید کې وجل دي. د سیمو سیدونکو وای جاني خیل سند تانګا سیمه کې مخپټو وسله والو نوموړي د خلکو په وړاندې وجلو او وتختیدل. ملک زار د لام د ملک تختی خان زوی وو چې د سیمې مشري کوله. د هغه پلار 2001 کال کې وسله والو وجل بو کله چې قبایلي سیمو کې د مشرانو د وجل کېدو لړۍ پیل شوې و. د ځای خلکو په وینا د یادې کورنۍ نور غړي هم وسله والو په دغه شان بریدونو کې وجل دي. د برید ذمہواري چاند منلې پولیس وای د نامعلوم کسانو پر ضد مقدمه درج کړی ده. جاني خلکو کې د دې نوړاندې هم ګڼ ولسی مشران وسله والو په هدفي بریدونو کې وجلي چې د حقیقتو خلکو په وار وار پر لټونه کړی. حکومت نه د دغه هدفي عملیاتو د مخنیوي غوښتنې تکرار کړې دي. خو د سیمې انتظامیه او فوج وایي چې امنیت ته اړبند دي. پولیس وایي په نوخار کې یو کس خپل مور خور او ورور په ډزو وجلی دي. د نوخار په بوتانی اډیشنل محرر کامران میگا مشالو تیوی چې پیخه د مارچ په 8 چوکي درپ سیمه کې مخه تراغلي چرته چې جاوید نومي کس د بجلی په تار د خپل ورور سره وران شو او بیا کور کې ډزې شروع کړې. نوموړي زیاته کړه چې د ډزو په نتیجه کې د جاوید مور خور او یو بل تن وژل شو. پولیس وایي د پیښې اف آی آر یې درج کړی دی او پلټنې پیل کړي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو ځل بیا د ای سی سی کارډ لرونکو افغان کډوالو څخه غوښتي چې د روانې میاشتې تر پایه له هېواده ووځي. د وزارت د حقي خبر پاڼې چې جمعې په ورځ خبره کړې خبرداري ورکړې کچري دا کډوال په خوخه ونه ووځي نو د اپریل میاشت له پیله به په جبري توګه ایستل پیل کړي. د پاکستان کې د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې ورما ورس یو سل نوي افغان کډوال د پلازمین اسلام آباد په ګډون په یو شمیر خارونو کې نیول شوي دي. د پاکستان حکومت په دې رستو کې د هغو افغان کډوالو نیولو او زرولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په ټکو په هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره د پولیسو لخوا نیول کیږي او زورول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی ته په یو لیک استولې دي او په هغه کې نوموړي ته د تهران د اټمي پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ټرمپ په یو مرکه کې چې د پنځشنبه په ورځ سب شوی ویری دا لیک یې یو ورځ مخکې استول دی. ولسمشر ټرمپ وایي په لیک کې لیکلي چې هیلمند خامنهای به خبرو ته اکینی ځکه که خبرې فوزی اقدام ته ورسیده نو کار به خراب شي. د دې مرکه ځینې برخې پرون خبرې شوي او پاتې برخې به د یکشنبه په ورځ خبرې شي. ښاغلی ټرمپ وروستو پسوینه ماڼۍ کې د سرګندونو پر مهال هم هیله څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکو کې به له ایران سره یو موافقه ترلاسه شي. وروسته خبر د کرکټ ټاکل شوی چې نیوزیلند او هند سبا د مارچ په 9 د متحده عربی اماراتو په دوبۍ کې د اتلانو جام په پای لوبه کې یو بل ته مخامخ شي. نیوزیلند د مارچ په 6 جنوبی افریقا ته او هند د مارچ په 4 استرالیا ته په سیمی فائنل کې ماته ورکړې وه. دا د مشالو خبرونه
خبرونه ته ګرایز وړاندې کول او زمو سره د دې خبرونه تر پای شي. نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اورېدئ شي. د عوامي نشتلګون مشر ولسمشر تا په یو لیک کې پر روانو نامنیو اندېښنه ښودلې ده. په دغه اړه د ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي نن د خزو نړیوال ورځ مانځل کیږي. په پښتنو سیمو کې خزه د دې ورځې په مناسبت سوای
دا هایلایت کیدل ځکه ضروری دي کنه چې دا میل ډومیننت سوسایټي دا نو دی کې خپل وجود احساس به ضرور مونږ ورکو کنه.
او د خیبر پښتونخوا حکومت د شمسي توانایي سیستم ورکولو پروژه عملی کړې ده.
مونږ ته ملو شو دې سره به بلونه مو ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او دارچې او ډېر غټ قدم دی غریبانو لپاره خاص کرو.
د سیمه رلینو په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمونږه اړومبه موضوع ته په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې د امنیت وضع خرابه ده. د عوامي نشتلګون مشر ایمل ولی خان د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ته یو لیک استولی دی چې پکې پروانه بدمنه د خپل اندېښنې څرګندونه کړې ده او غوښتنه کړې ده چې باید په دغه مسله باندې د پارلیمان شریک غونډه راوغوښتل شي. په دغه اړه باندې تفصیل لا پیخوره غلام غوث راکی
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان د ولسمشر نه غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنې په سر دی د پارلیمان شریک غونډه راوبلی او عسکري ادارې دی په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو د بیا منظم کېدلو د لاملونو او د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه د ریاست د پالیسۍ په اړه پارلیمان ته تفصیلي معلومات ورکړي. دا غوښتنه د مارچ په 8 نیټه د عوامي نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان لخوا ولسمشر آصف علي زرداري ته په لیکل شوی هغه خط کې شوې ده چې په دریو صفو مشتمل دی. په دغه خط کې د تیر وفاقي حکومت په دور کې د وسلوالو سره د مذاکراتو په نتیجه کې پښتونخوا ته د وسلوالو په بیا راتګ نیوکه شوې دي او په دغه عمل کې د ککړ حکومتي او پوزي چارواکو په ضد د نېشنل اکشن پلان لاندې د کاروایي کولو غوښتنه هم بیا تکرار شوې ده او د رواني بدمنۍ په اړه یو شمیر پښتني راپورته کړې شوې دي. په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی ګوند ځکه د پارلیمان د شریکې غونډې رابللو غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو د فعالیتونو په مخه نیولو کې له دې وړاندې د مذاکراتو او د عملیاتو دواړه پالیسیانې د ناکامۍ سره مخ شوې دي او ناامني مخ په زیاتېدو ده.
جنرال فیس چې کوم مذاکرات کړل نو هغه سره تشدد زیات شو که کم شو نو دغه رنګ بیا مذاکرات کې چې د ملک بیا تمج ده اوس چې سر روان دي دا د جنرال فیض دغه دریم دغه چې دی د شلویخ زره راوسته هغې منظم شو نن هغې بتلې دومره جرړی وکړي چې سات په سات سیوا کېږي.
د عوامي نیشنل ګوند لخوا ولسمشر آصف علي زرداری ته په لیکلې شوي خط کې د ښه او بدو وسلوالو د توپیر په ریاستي پالیسۍ هم نیوکې شوې دي. په پیښور کې خبریال او شینونکی شمیم شاهد هم په دې نظر دی چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو په لاره کې د ریاست د پخوانیو پالیسیانو په وجه دا معامله نوره هم خرابه شوې ده.
دا چې موږ ورته ګډ طالبان وایو یا بد طالبان وایو دا ټول په خپلو کې یو دي. د دې خپلو کې یو بل سره رابطې هم شته، د یو بل سره کومکم کوي، په سخ وخت کې دی د یو بل مرسته هم کوي. خو دا چې کوم دي نو دی چې چا چا د پاره کوي دا پراکسی وار کوي، څوک د یو د پاره لګیا دی، څوک د بل د پاره لګیا دی. په بنو کې کومه پیښه وشوه نو په هغې کې څومره عام ولس عام وګړي چې کوم دي نو هغه مړه شو، زخمیان شو، د هغې کورونه تباه شو. او د دې باوجود عجیب ډیره عجیبه خبره ده او ډیره د افسوس خبره ده چې صدر هم وایي او وزیر اعظم هم وایي او وزیر اعلی هم وایي او گورنر هم وایي چې حمله ناکامه کړه. دیارلس زمونږ سیویلین مړه دي او پنځه پکې پوجیان هم دي او بیا هم موږ وایو چې حمله ناکامه شوه. ډیر د افسوس خبره ده. په کار دا ده چې چارواکي په دې خپلو پالیسو باندې نظر ثانی وکړي.
عوامی نیشنل ګوند د ولسمشر آصف علي زرداری نه د پارلیمان د شریکي غونډې رابللو غوښتنه په داسې مهال کړې ده چې په دې وروستیو کې د بنو په پوځي چاونۍ د وسلوالو برید او د نوخار په اکوړي کې په جومات کې دننه د بمی برید وروستو ولس او د سیاسي ګوندونو مشرانو په روان صورتحال د سختو اندېښنو څرګندونې کړې وې. په پیښور کې خبریال فرید الله خان وایي د ولس او سیاسي مشرانو اندېښنې ځکه په ځای دي چې موجوده حالاتو کې یو خو د صوبې او مرکز ترمنځ شریکه همکاري نشته او بل د ترګرۍ ضد په جوړ شوي نیشنل اکشن پلان باندې هم سم عمل نه و شوی.
نو زه ګڼم چې دا به ال ختمیږي چې وفاقي حکومت چې دی پوره اختیار صوبې ته ورکي او صوبه د پولیسو هغه کیپاسټی بلډینګ هغه شانتیو کې څنګه چې په کار ده، څنګه چې په 2014 کې د نیشنل اکشن پلان باره کې دغه شوی وه چې که په وخت باندې په هغې عمل درآمد شوی و نو نن به په دغه ترګری کې ډیر حده پورې کمی راغلی و.
وفاقي او صوبایي چارواکو د عوامي نیشنل ګوند لخوا ولسمشر آصف علي زرداری ته د لیکلې شوي خط په اړه څه ردي عمل نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې دواړو حکومتونو او د پوځ مطبوعاتي ادارې په بیا بیا ویلي دي چې په سیمه کې امن قایمولو ته ژمن دي او د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د ښه او بدو وسلوالو ترمنځ بغیر له څه توپیره هدفي عملیات روان دي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
نن د مارچ 8 نیټه دا او پټور نړۍ کې د خزو د حقونو ورځ منځر کیږي. سکه دا ورځ د ټولو خزو او نجونو لپاره حقونه، مساوات او ځواکمنتیا تر سرلیک لاندې لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو موخه د جنس پر اساس د تفریق مخنیوي، روغتیا، خزو ته د ورپېښو ستونزو هواری او داغی پر وړاندې د تاوتریخوالی مخنیوی دی. په دغه اړه باندې تفصیل د اسما ګل پر راپور کې.
نن د پاکستان ترڅنګ په نړۍ کې د ښځو د حقونو ورځ مانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي فعالان او پوهان سره نظر لري. په دې اړه د پیښور فرنټیر کالج د اردو ادب استاد هادیا سید مشال ریډیو ته وویل چې اسلام ښځو ته د برابرۍ حقونه ورکړي دي، خو د نړیوالې کچې د پوهاوي د نشتوالي له امله تر دې چې د ټکنالوژۍ په دې دور کې هم ښځې د خپلو بنسټیزو ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه که پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا کې د ښځو او جنکو حوصله افزایي وشي نو هغوی د ټولنې په پرمختګ کې مثبت رول لوبولی شي.
دا چې کوم د خزو حوالی سره دا ورځ مناویږي دا هایلایت کیدل ځکه ضروری دي کنه چې دا میل ډومیننت سوسایټي دا نو دې کې خپل وجود احساس به ضرور مونږ ورکو کنه څنګه چې اقبال وایي چې وجود زن سه ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سه ہے زندگی کا سوز درو ځکه چې دې کائنات خپل وال شي دې د خزې دی وجې دی او چې خزې د دې کائنات نو باسنو نه رنگینی وي او نه حسن وي نه خستوالی وي خزې یو مور دا خزې یو خور دا خزې یو لور دا او هر روپ کې یو خدمت والا دا چې سبا پس بد وخت سخ وخت راځي نو غزان سنبالولیم شي ماشومان یا خپل کومبا یا فیملی زما خیال دی چې خزه په خپل حقوق باندې پويږي خپل صحتم خیال ساتي بلدا چې بالکل مجبور خزه مشتا خو اوس تاسو پته ده چې نت ته ټي وي دا سوشل میډیا دا نو خبر دي
په عین وخت کې دا پیښور بے نظیر وومن پوهنتون یو زده کوونکې سفینه شابیا وای چې په ټولنه کې ډېرې ښځې د تعلیم له حقه محروم ساتل شوې دي ځکه د خپلو بنیادي حقونو نه هم ناخبره پاتې دي نوموړی وای باید ښځه هم د نارینه په څیر با اختیار ژوند کولو ته جوګه شي
هغه زنانه چې مخې ته راځي چا سره چې سکل دی نو هغې نه به دا کمی چې نور دی دا به هم متاثره کیږي هغې به خپل ځان یو لاره جوړوي او هغه به مخې ته راوړي او هغه به چې دی زموږ د معاشره چې دی مخ په وړاندې بځي کوم ته چې د خپلو حقوقو باره کې پته نشته دی د هغې د فیملی څه حقوق دي د هغې د سټیټ څه حقوق دي نو د هغې باره کې به دې ته پته ولګي او هغې ته به خپله دا پته ولګي چې زموږ هم په معاشره کې هومره حقوق دي چې څومره د نارینه هم دي که خپله دوی تعلیم نه دی حاصل کړی خو چې دوی خپل چې کوم اولاد دی هغې امپاور کړي تعلیم پترو باندې هغه لدی یو ماحول د سیور کې چې هغه په صحیح ترکی باندې تعلیم حاصل کړی شي زه خو ان چې دا صرف یو ورځ نه و چې دغه باندې مونږ وایو چې را د زنانو عالمی ورځ ده بلکې هر یو ورځ دی د زنانو په نامې ده نارینه سره سره د زنانو ته د هم حقوق دغه ملو شي
د ښځو با اختیار کولو لپاره په حکومتي او ټولنیز کچا کوم ګامونه اخستل پکار دي په اړه په خبر کې سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن او د ښځو با اختیار کولو ادارې مرستيال سیکتر عمر خان بیا مشال ریډیو ته ویل د دوی په ټولنه کې اکثره خلکو خزي یوازې د کور د سمبالښت لپاره مناسبه ګڼلې چې له عملی د هغوی پټي ورتیاوي نشي را څرګندېدلې ځکه ځینې وختونه له مختلفو ذهني او بدني ناروغو سره مخ کیږي نو موري زیاته کړه باید چې حکومت د خزو د با اختیار کولو لپاره بیلابیل پروګرامونه پیل کړي ترڅو خزې ترې ګټه واخلي او په اقتصادي توګه خپلواک شي
وخت سره سره رول کې چې کومه روایتي کارونه د یو جنډر سره وابسته وږي کې تبدیلیان راځي هغه ته نوې نوې چیلنجونه او نوې نوې موقع ملاوي کې لپاره د کار کولو زمونږه اداره چې دا هغه خو د معاشري کمزوری طبقات چې دي هغه د پلاه او بهبود لپاره کوششونه کوي کدا سي ضرورت مند زنانه وی چې دا غي په قابل عزت طریقې سره هغه مسلې دا غي حل شي او دی خپل هغه ژوند شروع کی یو طبقه چې د معاشره کې هغه به الا په حقيقي مانو کې آزاد وی چې هغه معاشي تور خودکفیلی او هغه تنگدست نه وی نو د دې لپاره زمونږ په صوبې کې د خواتین د روزګار د لپاره د غي معاشي تور خود کفیل کولو د لپاره مختلف زمونږه پروجیکټونه دي
په خبر کې د فرنٹیئر کالج استاذه هادیه سید بیا وای چې د پخوا پرتله اوس د تعلیمي ادارو او نوکرو موندلو موقع زیات شوی دي خزی باید همت وکړي او د ټولنې د پرمختګ لپاره خپل کردار ترسره کړي
پخپل خپل ولړی کا بزنس کوي که نوکری کوي نو ډیفینیټلی هغه به غلط ته غلط وي او صحیح ته صحیح وي او هغه بالکل خپل आवाज بوچتای کور کې خوچی یو قسم تاسو خلاف نو حالات خراب شي چې که شرورم تاسو ته ودرېږي نو هغه د جنې ټول کیریر خرابيږي نو د مور پلار او خاص کر د پلار سپورټ پلار چې یو جنې سر ولاړی نو دغه تعلیم دغه نوکری ایون ک هغه یو بالکل ته لاړم شي او هغه سر سره ظلم او زیاتی کیږي چې یو پلار ور سره ودرېدلې کنه نو بیا هغه سټپ غشته شي فیملی سپورټ ډیر ضروری دی دا چې وړو کې عمر کې فزیکل وایلنس یا ابیوزیو لایف دی وجه ای ودونه مات شي یا ظلم شي یا کونډ شي نو بیا او خيار مور پلار پای معنی یا دین تعلیم شروع کی یا دنیاوی تعلیم پی شروع کی او هغه خزه ما قتل غټو غټو او دو معنی ناشتی دي او ای نبیا ای ری چې آیا زمو واده مات شوه دی یا مون کونډ یو یا
مدنی فعالان وای چې د خزو نړیوال ورځ منزل نه یوازې د ټولنیزو اقتصادي کلتوري او سیاسي لاستراوړو منل دي بلکې نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې باید د سنفي برابرۍ لپاره په شریکه کار وشي او د خزو حقونه خوندي کړل شي آسمګل مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د خیبر پختونخوا حکومت بے وزله او کم اجرت اغستونکو کورنیو ته د ویډیا شمسی سیستم ورکولو د پروژې پرانسته کړې ده. د پروژې لپاره د صوبې د 25 لکو نه زیاتو خلکو خپل نمونه ثبت کړي دي. د پاور اینڈ انرژي ادارې چارواکو په وینا چې 15,000 کورنو ته به ویډیا او نورو 15,000 کورنو ته به په نیم قیمت سولر سیستم ورکي. په دغه اړه باندې تفصیل د عظمت علی شاه پر راپور کې اور.
د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د زیاتو بلونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبې ولستا ویډیا د شمسی سیستم ورکولو پروژې پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې تر مخه به د صوبې 1,13,000 کورنو ته سولر سیستم ورکوي، چې پکې به 15,000 کورنو ته سولر سیستم ویډیا او نورې 15,000 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي. د مارچ په شپږم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د پروژې پرانسته وکړه. غونډه ته په خبرو کې وزیر اعلی ویل چې 13,000 شمسی سیستم به د قبایلی ضلعو خلکو ته ورکوي.
جتنے بھی ہمارے ایسے ایریاز ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے
زمونږ دا سیستم چرته چې لوډ شیډنګ ډیر دی، بجلی ډیره کم اور کولې کی او چرته چې بجلی ضایع کیږي هم هغه ختمول هم په مونږ باندې واجب دی. په دې پروژه کې د کونډو، نرخزیانو او د خصوصي خلکو نه علاوه به 100% په رڼا طریقه قراندازی
هو رہی ہے.
د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې لپاره د صوبې نه 25,000 نه زیاتو کورنو رجسټریشن کړی وو. د پروژې په لومړۍ برخه کې به 22,000 کورنو ته مفت شمسی سیستم ورکوي، چې به پکې یو بیټری، د لمر پر رڼا چلیدونکي شیشې، پکې او بلبونه شامل وي. د مردان اوسیدونکي زبیر خان مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د موبایل ایپ په ذریعه د سولر سیستم لپاره رجسټریشن کړی وو او خوشبینه دي چې د ګرمه د موسم نړوان دی ورته سولر سیستم ورکړي.
نو د کې زمنګ د کلی سره زما تقریبا 3,500 کسانو اپلایو کدی او اپ لانچ کو پاغه باندې انلاین اپلای کیدا من کړی دا اوس ابتتاو کا د سولر ورکولو وزیر اعلی. نو ان شاء الله مونږ ته ملو شي د سر با بلونه مو ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او درچه او ډیر غټ قدم دی قریبانانو لپاره خاص کرو.
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې پروژې باندې با 40 روپے لګښت راځي. د پیښور اوسیدونکي عبدالرزاق مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د پروژې سره په صوبه کې د ګرانی بجلی نرخونه او د ګرانی مخنیوي لپاره هم کوششونه وکړي.
د حکومت چې د سولر د پینل منصوبه سٹارټ کړي دا یو خه منصوبه ده، خو د دې سره سره چې د صوبه کې زمونږ ډیر زیات غربت ته او ډیر زیات ګرانی د هر یو شی د اور په بیه ده، د خوراک سکاک سامانونه هم ګران دي او هر یو شی ګران دی. دغه باندې ولګي چې دا شیزونه ارزان شي، پیټرول ارزان شي، خوراک سکاک سامانونه ارزان شي، نو د غریب عوام لپاره به ډیر زیات فائده ترلاسه شي.
د پنجاب او سندھ حکومت هم د بجلی د زیاتو بلونو او لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض په خپلو صوبو کې عام ولسته ویډیا او پارزان نرخونو شمسی سامانونه ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
ایم ایف یا نړیوالې مالیاتی ادارې له پاکستانه غوښتي چې په مرکزی او صوبایي کچه د موسم بدلون سره سمون لرونکي پروژې ته لومړیتوب ورکړي چې د طبیعي پیښو په وړاندې د سختو موسمي حالاتو په ګډون د سیلابونو او وچکالیو پر ضد مزاحمت وکړي شي. خیبر پختونخوا کې د چاپیریال د خوندي ساتلو د ادارې چارواکی وایي چې د ایم ایف دغه سپارښتنو دا وخت پاکستان ته ډېر ضرورت دی او باید په دغه عمل وشي. شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا ایم ایف ډلې پاکستان حکومت ته په خاري او کلیوالو سیمو کې د ماحول دوست پالیسو او منصوبو پیلولو او د توانایي بچت کوونکي ودانۍ جوړولو سربیره د سیندونو، خړونو او د اوبو لارو او ځنګلونو نږدې ودانۍ جوړېدو ته د نه پرېښودو او د دې پرته سخت قانونو پورته کولو سپارښتنې کړې دي. پېښور کې د ماحولیات محکمې ډایرکټر ډاکټر حبیب جان مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
انوایرنمنټل فرندلی چې کوم بلډینګز دي دا غي ډېر زیات ضرورت دی زموږ ملک ته، او څنګه چې زموږ ملک چې کوم دی د موسمیاتی تبدیلو په ضد کې ده، او ډیر زیات نقصانات هم لګیا دي کیږي اوم شو د سیلابونو په شکل کې یا د هیټ ویوز په شکل کې. نو بهر حال دي کې ایم ایف عموم پاکستان ته ویلي چې تاسو د ډیر غور وکړئ او د سیس باندې پلانینګ سٹارټ کړئ. نو بالکل دا خو یو ښه خبره ده چې د سایت تم غلاټ شو، خاص کر چې کوم د گرین انرژي یا د رینیوبل انرژي موږ سره پاکستان کې ډیر زیات د سولر عموم یو اویلیبلټی د سولر په شکل کې یا د وینډ انرژي په شکل کې نو پکاره چې هغه سیزونو طرف ته مونږ لاړ شو او مونږ ټریپ او دا غي مونږ په بروی کار راول.
دا چې د ماحول پام نه ساتلو او قدرتي ځنګلونو یا سندونو لارې نیول او په دې ودانه کول سو منفي اغیز لري. نو په خور په هنتون کې د ډیزاستر مینجمنت پروفیسور ډاکټر شانواز خان وای چې دغه منسوب بندې نه کول لوجي پاکستان ته هر کال بارانونو او سیلابونو لوجي پاربون روپې زیانونه کیږي. دی وای یوازې په کال 2022 سیلاب کې 3 ملیون خلک اغیزمن شي وو، 1.5 لاکھ کسان بے کور شی وو، شوخا 1400 خلک مړ شی وو او پلکونو کورونو او ودانې لنګ شی وې. دغه ډول شوخا 3 لاکھ ساروی هم مړ شی وو او لس بیلیون ډالر زیان پاکستان ته شی وو. نو باید دغه زیانونو کمول لپاره د خپل چاپیریال په مساتو
دغه نقصان کمیدو د پاره کوم پالیسی دا نو هغه اومدغه پکار ده چې مونږه کوم د اوبو لارې بندې کړې دي، کوم آبادکاری کوو هغه په داسې ځایونو کې پکار ده چې هغه بالکل د سیلاب د خطرې نه خالی وي. بیا چې کوم دی دا کوم ماحول دوست پلاننګ دی نو دا لازمی پکار دی، ځکه چې که زمونږ ماحول خراب وي نو ډیفینیټلی زمونږ هغه سیلاب خطر به هم وي، او هلته کې به چې کوم دی د لینډ سلایډنګ خطر به هم وي او داسې نور قسمه آفتونه به هغه موږ ته مخامخ وي، ځکه چې د ماحول چې کوم دی دا د انسان د بچاو لپاره چې کوم دی غټ کردار ادا کوي. نو انشاءالله چې موږ دغه آفاتونه قدرتي آفاتونه وي یا زمونږ د لاسونو کوم آفاتونه وي نو د هغې نه به انشاءالله موږ په هغې سره بچ شو. قدرتي چې کوم زمونږ تر نهرونه راځي، سیندونه راځي یا د اوبو څومره لارې دي هغه چې کوم دی موږ ریسټور کو، ځکه چې اوبه هیڅ کله وي خپل لار چاته نه پریدي.
پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتو څانګې پروفیسور ډاکټر بشرا خان وایي چې ودانې، لارې، کوڅې او سړکونه ټول د سیمټ شو، ګاډي مشینرۍ، کارخانې زیاتې شوې، ځنګلونه، پټي او باغونه کم شو. د ماحول چاپیریال لپاره جوړ ادارې هم توانمن نه دي. او بل غټه خبره په دې باب له سیړنې او یا سیړنیز مرکز پاکستان یا خیبر پښتونخوا کې نشته دي چې حکومت ته صحیح وړاندیزونه ورکړي د کم په وجه چې ماحول هم پاک وساتل شي او قدرتی افتونه به هم کم شي او ځاني او مالی زیانونه هم.
چې کوم شی ډیر زیات روان دی هغه دا چې زمونږ لینډ یوز پالیسی نشته، چې د چا کوم لینډ نه بس په هغه باندې هر قسمه دغه کولی شي. موږ چې کوم فارسٹ یا اګریکلچر ځمکه ده هغه کنورټ کیږي، څوک پرې مارکیټ جوړ کی، څوک پرې بلډینګ جوړ کی، څوک پرې څه جوړ کی، څوک پرې څه. نو هغه کې موږ سره دی وخت کې یو ټرم یوز کیږي هغه ته هیټ آیلینډز وایي. بلډینګ یا داسې قسم کنسټرکټډ د انټیټی چې کومې کنه هغه په خپل هیټ جنریټ کوي، دا کنټریبیوټ کوي ټو د ګلوبل وارمینګ یا هیټ انډیکس هغه سره زیاتیږي. دې کې دوه خبردار چې کوم مټیریال
تیر کال اکتوبر میاشت کې پاکستان د ایم ایف نه په رسمي ډول خواست کړی وو چې د 2 ارب ډالر مرستو سره سبان د 1 ارب ډالر د موسمي بدلون مخنیوي پروژو لپاره هم دوی ته ورکړي. 13 فبراير کې د موسمیاتي بدلون په اړه د بریټ پاکستان په نوم د ډان میډیا ګروپ په غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف او د سینټ چیرمن سید یوسف رضا ګیلانی خپل ویناګانو کې ویلي وو چې پاکستان موسمیاتي بدلونونو خطرو سره مخ دی او بیا هم په نړیواله کچه د کاربن اخراج د پاکستان په برخه 1% نه هم کم دی. خوای دوی یو شور منصوبې داسې دي چې ماحول دوستي او هڅه کوي چې په دې اړه نور هم خصوصي ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي.
د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
اور دن کو مشالی ڈو دغو گے امدغ سرا دا روان خپرون نمایتا را رسی دلیو پا پختونخوا کی دا گرمی دو لسنی بجی شوی دی دا گلیاز نا دا دی وقت مهم خبر ناور.
دا عوامی نیشنل گوند مشر ایمل ولی خان دا مارچ پا و منیٹا دا ولس مشر آصف علی زرداری تا پا یو لیک کی پا روانو نامنیو اندیخنا خوالی دا نموڑی پا لیک کی دا نامنیو پیخو مخنیوی دا پار دا پارلمان شریک غونڈی را بللو غختنه هم کری دا. حکومت افوج وای پسیم کی امنیت تجمن دی او وسلوالو پر زد هدفی عملیات هم دوام داری. دا پاکستان تحریک انصاف دا خیبر پختونخوا مشر جنید اکبر وای دا یو پختنه دا که دا ترهګری مرکزونه په افغانستان کې وی نو افغانستان خو له نور هیوادونو سره هم پولی لري. وسلوال هلته ولی نزی نوموړي پرون له مشال اړیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال ویل چې له افغانستانه د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د راویستو پریکړه د دوی نه بلکې د فوج وا. دا پاکستان فوج لا تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خولې خو تر دې وړاندې ویلي چې د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. د پولیس او ځای خلکو په وینا د مارچ په ومه جاني خېلو کې وسلوالو د سیمې نومتو مشر ملک زاردام خان په هدفي برید کې وژل دي. د برید زمواري چاند منلي پولیس وای د نامعلوم کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. پولیس وای په نوخار کې یو کس خپل مور خور او ورور په ډزو وجلی دي. د نوخار په بوتانی اډیشنل محرر کامران میگا مشالو تیوی چې پیخه د مارچ په ومه چوکي درپ اسیمه کې مخې ته راغلي چرته چې جاوید نومي کس د بجلی په تار د خپل ورور سره وران شو او بیا کور کې ډزې شروع کړې. د پاکستان د کورونو چار وزارت یو ځل بیا د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو څخه غوښتي چې د روانې میاشتې تر پایه له هیواده ووځي. د وزارت د حق خبر پاڼې چې جمعې په ورځ خبره کړې خبرداري ورکړې که چېرې دا کډوال په خوښه ونه ووځي نو د اپریل میاشت له پیله به یې په جبري توګه ایستل پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی ته په یو لیک استولې دی او په هغه کې نوموړي ته د تهران د اټمی پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ټرمپ په یو مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ ثبت شوې ویلي دا لیک یې یو ورځ مخکې استولې دی. ټاکل شوې چې نیوزیلینډ او هند سبا د مارچ په نهمه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د اتلانو جام په پای لوبه کې یو بل ته مخامخ شي.
خبرونه راته ګورایز وړاندې کول اوریدونکو سره یو شمیر سیمه ایز او نړیوالو مطبوعاتو چارو ته په افغانستان کې یو شمیر خزینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکو وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له سختو محدودیتونو سره مخ دي. دوی مشالی روس سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې ډیری وخت پرې د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو له امله په اسانه معلوماتو ته لاسرسی نه لري او دې وضعیت په کار او فعالیتونو اغیز پرې استه ده. ځینې بیا وایي حتی د همدې محدودیتونو له امله دندې پرېښې دي. په دغه اړه تفصیل فیروزا عزیز راکړي.
د افغانستان په بیلابیلو لویو ښارونو کې یو شمیر افغان ښځینه خبریالانې دا وی کوي چې د طالبانو حکومت لخوا له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه وکړل چې روان وضعیت پر کار منفي اغیز کړی او حتی په خبره یې په اکثرو مواردو کې اړینو معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیول کیږي. په مزار شریف کې د یوې نړیوالې رسنۍ افغاني خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د رسنۍ نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
این هوایدوس که در 3 سال پسین زیر حاکمیت طالبان خبرنگاران و رسانه‌ها آزادی بیان لازم را ندارن.
به خاطر چی پتی رو دریو کلونو که دی طالبانو پا وکمنه که رسانه یا خبریالان خپل لازم آزادی نلری. سده وی خزین خبریالی پا توگه تر او سه یوزل هم انه امتوانی دلی چی دی دوی در چارواک و معلومات و اخلم. بل طالبانو آن ها سریالونه و فلمونه هم بند کری چی خزی پا کیوی. رسنیو کې حجاب پر خزینه و اجباری کړی او اوس د خزینه و په مختلط حضور سیاسي تفریحي ټولنیزې خبرونه هم بندې دي.
خو په کندهار ولایت کې ځینې خزینه خبریالانې دا حالت بدتره بولي. په دغه ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو یوې خبریالې آریا رحمت ازادي رادیو ته وویل
په نور ولایتو کې ممکن اجازه ورته ورکوي، اما په کندهار ولایت کې نسبت نور ولایتو ته په کندهار کې د ظلم مجبر ډیر زیات مختتللې دي. هر فرمان چې صادریږي هغه لمړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نو خبرې اعلان ته معلومات نور کول کیږي، شزنو ته خپل نور کول کیږي، په انسانان کې لانه شمیري. نو بدبختانه چې هیڅ ډول معلومات لاسرسي موږ نشو ترلاسه
د محدودیتونو او مقرراتو ډیرای خزینه خبریالانې، ژورنالیستانې او د رسنیو کارکونکو ان اړ وستلی چې دندې پرېږدي. دا خبره په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون پخوانی ژورنالیسته مجد عزیزی کوي. د ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با گذشت سه سال در افغانستان هیچ بانوی که کارمند رسانه ای است نتانسته.
لبه ده مرغه په تیرو د دریو کلونو کې هیڅ یو ښځینه چې په رسنیو کې کار کوي په سمه توګه فعالیت ونه شو کړی. دا چې ولې زما کار رسنیو سره پای ته ورسېده یو لامل یې همدا محدودیتونه و، بل اقتصادي ستونزې وې چې زموږ دا خصوصي رسنۍ درلودې. افغانستان کې سخت زیات محدودیتونه لګول شوي. څه فکر کوم که دا وضعیت همداسې دوام وکړي راتلونکي کې به د بیان ازادي په نوم هیڅ هم نه وي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان او چارواکو د دغه اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو بیا له خزینه خبریالانو سره د سم چلند خبره کړې وه. دغه راز د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي، خو دوی له ماسک او بشپړ حجاب پرته په رسنیو کې د خزینه او ظاهرېدو ته اجازه نه ورکوي او په خبرونو کې د نارینه میلمه او مخاطب سره پر خبرو یې بندیز لګوي. د آزاد رسنیو او خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځینه خبریالانو او ژورنالیستانو لپاره تر بل هر وخت شرایط سخت او په خبره یې فشارونه زیات شوي دي. له دې ډلې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر فقط در بزرگ شهرها مانند هرات، کابل،
دا محل یوازې یو څو لویو ښارونو لکه مزار شریف، کابل او هرات کې په ډېره کمه کچه کار کوي. هغه هم یوازې د رسنیو په سټوډیو ګانو کې. دوی د طالبانو لخوا د محدودیتونو له امله کنفرانسونو او خبري راپورونو لپاره بهر نشي وتلی. په تېرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو په اړه 22 فرمانونه صادر کړي چې وایي یوازې د ښځینه خبریالانو
که څه هم نوموړي ونه ویل چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو فعالو ښځینه خبریالانو، ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر څومره دی، خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1100 ښځینه خبریالانو په رسنیو کې کار کوي چې اوس دغه شمیر 1500 تنو ته راټیټ شوی دی. دا یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې وقته تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي، خو پر ښځینه خبریالانو او ژورنالیستانو محدودیتونو بیا تر بل هر وخت دا رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه په افغانستان کې رسنۍ د ښځو لپاره یوازینی ادرس دی چې دوی پکې دندې ترسره کولی سي. طالبانو د 2021 کال په لومړیو کې په رسنیو کې د ښځینه او د مخ پټولو یا ماسک لګولو فرمان صادر کړ. دغه راز د 2024 میلادي کال په لومړیو کې بیا په اکثر ولایتونو کې په راډیوګانو کې نه یوازې د ښځینه کارکوونکو پر نارینه میلمنو او له نږدې د مخاطبینو سره پر خبرو محدودیتونه ولګول، بلکې آن د نارینه وو په خبرونو کې د ښځینه اورېدونکو په اړیکو ځواب ویلو هم بندیز ولګاوه.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسی
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت پر ښځو تعلیم او روزګار بندیزونه لګولي او هغې تر کورونو محدود کړي دي، پر سوشل میډیا افغانستان ته د لوسو فلمونو له سند سره د تړلې یوې اداکارې د سفر عکسونه او ویډیوګان خبرې شوې دي. تر دې وروسته د افغانستان خزو طالبانو پر حکومت نیوکه کړې دي او یوې بهرنۍ اداکارې ته افغانستان ته د سفر اجازه ورکول بنسټیز منافقت بللې ده. په دغه اړه د مشال لیډو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. دلته مهم ټکی و دا مهال د افغانستان طالب واکمنانو د افغان ښځو لپاره په تعلیم او کارونو بندیزونه لګولي دي او هغې اجازه نه لري چې پارکونو، جیمونو او حمامونو ته ولاړ شي. دوی له نارینه سرپرست پرته له خپلو کورونو څخه نشي وتلې او د طالبانو د سختو اخلاقي قوانینو د لاندې ژوند تیروي. په داسې حالاتو کې چې کله په سوشل میډیا د پورنوګرافي یا لوسو فلمونو د سند سره د تړلې یوې امریکایي اداکارې افغانستان ته د سفر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې، نو د ځینو افغانانو ښځو غوسه راوپاروله. که څه هم طالبانو د دې سفر پخلی نه دی کړی، خو اداکارې ویتنی رایټ په خپل انسټاګرام اکاونټ کې د افغانستان یو د سیل ځای ته د خپل سفر عکسونه خپاره کړي دي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو او تعلیم فعالې وګما توخي ویل چې افغان ښځې په خپل هیواد کې بندیانې دي، خو بهرني سیلانیان راځي او میلمستیایي کیږي. د نوموړي په خبره دا په بنسټیز ډول منافقت دی. د یادونې وړ ده چې په دا وروستیو کلونو کې اداکارې ویتنی رایټ د ایران، عراق، سوریې او لبنان غوندې هیوادونو ته سفرونه کړي دي چرته چې مسلمانان په اکثریت کې دي. د مشال لیډیو د خبر څانګې په دې اړه د تبصرې لپاره له طالبانو یا رایټ سره اړیکه ونه شوه نیولې. د ویتنی رایټ افغانستان ته د سفر عکسونه په داسې حال کې خپاره شوي دي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت امریکایانو ته مشوره ورکړې چې په هیڅ دلیل افغانستان ته سفر ونه کړي، ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي چې د امریکایانو تختونې او داغي یرغمل کول یې هدف دی. که څه هم د طالبانو ناپیژندل شوی حکومت په امریکا کې په سفارت او قونسلګرۍ کنټرول نه لري، خو د یوې امریکایي اتباع یا شهري په توګه ویتنی رایټ تبا افغانستان ته د سفر لپاره د ویزې اړتیا وه. بلخوا طالبان د بهرني سیلانیانو د راجلبولو ته لیواله دي تر څو د نړۍ په سترګو کې خپل ځان خخ کاره کړي او دا وښایي چې د دوی واک ته له رسېدو راهیسې په هیواد کې تاوتریخوالی د پام وړ رقم شوی دی. په عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ویتنی رایټ تور حجاب اغوسته او بند امیر ته نږدې په واورو کې ګرځي. د شنو اوبو د ډنډونو او لوړو غرونو دا سیمه د افغانستان مرکزی ولایت بامیان کې یو له خورا مشهورو ملی پارکونو څخه ده، خو افغان ښځې ورته د تګ اجازه نه لري. ځینې افغان میرمنو ویلي دي چې طالبان دا رقم خزینه سیلانیانو څخه دا کار اخلي چې خپل یو مثبت تصویر وړاندې کړي او وښایي چې هیواد حتی د بهرنیو میرمنو لپاره څومره خوندي دی. یو بل فعاله نسیمه بیدارګر وایي چې دا ازادي یوازې د بهرنیانو لپاره ده، نه د هغه افغان ښځو لپاره چې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې ساتل شوي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اردوونکو په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا د بدمنې د مخ په زیاتېدونکو پیښو سره مخ ته، د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې د طالبانو سره مذاکرات کوي. دا خبره د حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب کړې ده. بلخوا د سیاسي او امنیتی چارو شنن کی وای چې د امنیت ستونز هوارول او د نورو هیوادونو سره خبرې کول د وفاقي حکومت واک او ذمہواری ده. دی وای چې د خیبر پختونخوا حکومت په اصلي معنی کې غواړي چې امنیت پزی شي، نو باید چې د صوبایي حکومت په توګه باندې خپلې ذمہواری ادا کړي. تفصیل شبیر احمد جان را.
د جمعې په ورځ د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د ترهګرې مخنیوي لپاره د افغانستان سره خبرې اترې اړینې دي او د مذاکرات عمل شروع کولو لپاره نه مرکزی حکومت خپل څه کوي او نه دوی ته د خبرو کولو اجازه ورکوي. دوی وایي د لړکی ټي او آر د خبرو لپاره مسوده مرکز ته لیکدولې ده، خو هیڅ جواب دوی ته نه دی ورکړل شوی. خو بیا د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی پوځي ریټایر بریګیډیر محمود شاه وایي چې بهر ملکونو سره مذاکرات د مرکزی حکومت د خارجه دفتر کاروي، نه چې د صوبایي حکومتونو.
وفاقی وزارت خارجه موجود دی او وزیر خارجه هم موجود دی. دا خبره ترې به اری کې کزیه کوي او افغانستان سره د ملاقاتونو د صوبې څخه کارني کني سبب پنجاب وجهونګه انډیا سره خبرې کوو. لا انالو خود دې د کمزورتیا د وجه خراب دی.
دا چې صوبایي حکومت سره کولی شي چې بل ملک سره مذاکرات وکړي، نو د صوبایي حکومت د مطبوعاتو څانګې افسر او د وزیر اعلی مرستیال ولی خان په دې باب لا مشال لیډو ته ویل چې څو ورځې وړاندې خپل وینا کې وزیر اعلی سردار علي امین خان ګنداپور ویلو چې د مرکز لخوا افغان طالبانو سره د مذاکرات کولو مثبت اشاره دوی ته ملو شوې ده، خو په رسمي توګه خیبر پختونخوا ته د مذاکرات کولو یا جرګه لیک ډول د مرکزی حکومت لخوا سندي ویل شوې. پیښور پونتون کې د صحافت څانګې پروفیسور ډاکټر عرفان اشرف چې راتګره په موضوع لیکل او سړې نکړي وایي چې د صوبای حکومت په برخه کم کارونه دي باید هغه ته لومړیتوب ورکړي، ځکه صوبہ کې دا وخت د امنامان حالت او په خصوص توګه په کورم کې ډیر خراب دی.
دا پړشنار د چاپوغه کې دا کورم ایجنسی کې کوم عملات روانه ده، دا خو خبر پختونخوا حکومت ته آیا د معاملې صحیح توګه باندې وشلوله څه کسره غته وړه د بنو کې کوم معاملات وشلوله کدی وایي سنا دا مرکزی معاملات ده، به خو مطلب دا خو غلط په یعنی دا خو د صوبې معاملات ده. کچره مرکز در سره نه مني خبره نو اوبه تر هم معاملات سره ونه مني یا بده بڑا معاملات ونه مني خصوص کوم د تاسو په وس کې معاملات دي آیا اغنن ته مرکز وی سر کړي دوړو طرفونو نه د مرکز هم څکوم دا غا باندې روان دي او صوبایي حکومت هم څکوم دا غا مرکز باندې کوي. مخفل خیال کې دوړو دي سیریس.
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ او رسپانه سرکار کونکي خبريال او شنن کې حق نواز وای چې باید مرکزی او صوبایي حکومت ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه اعتماد کې واخلي او خبره مخ په وړاندې بوزي.
تر اوسه پورې د مرکزی حکومت لخوا هم هغه شان ته کې جواب نه دی شوی او ویل کېږي دا چې د هغه خوا نه هم تر اوسه پوره دا سه سه جواب نه راغله، ځکه چې هغه تم د اندازه ده چې خبره ترې کیږي نو هغه به د اسلام آباد نه کیږي د مرکزی حکومت نه وکیږي. زما په خیال باندې لاول وفاقي حکومت او صوبایي حکومت او بشمول زم چې طرف دانه چې مذهبي ګوندونه بلکې ټول سیاسي قوتونه د خیبر پختونخوا بیا په مرکزی کچا هم کینی او یو لا الله عمل جوړ کی او طرح جوړ کی، ځکه چې د اسلام آباد لخوا یو شان خبري راځي د پیښور لخوا بل شان خبري راځي.
دا دونه چې په دې بابل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی خپل بیان کې دا خبره پډاګه کړي چې دوی اپیکس کمیټې غونډه ورسته سیمه کې امن په غرض د افغان طالبانو سره د مذاکرات لپاره جرګه هم اعلان کړې ده او چې کله د مرکز لخوا د دوی وړاندیزونه ومنل شي نو دوی به مذاکرات پیل کړي، خو لا تر دې دمه مرکز دوی له اجازه نه دا ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د سویلي وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکو مشالې ډوته ویلي دي چې حکومت په ضلع کې د انټرنیټ سہولت لتیر یو کار لري چې تړلې ده چې لامل د خلکو ژوند د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی دی. دوی زیاتوي چې د انټرنیټ د نشتوالی لقبل د سیمې خلک اړ شي بي د انټرنیټ د استعمال لپاره نورو ضلعو ته لاړ شي. د سویلي وزیرستان حکومتي چارواکي وایي چې د ناوړه امنیتي حالاتو له امله د خلکو د خوندي ساتلو لپاره انټرنیټ تړلی دی. په دغه اړه باندې اشتیاق مسجد تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت د تیریو کل راسې بند کړی دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د سراروغه سیمې اوسیدونکی محمد عثمان مسید ویایي
انٹرنیٹ تو پور کی 3G 4G مکمل طور بند ہے پراپر وزیرستان کے باندھ جب ہے نا سخت تکلیف ہونا ہے کہ کن اسٹوڈنٹ ہوں یا کن گورنمنٹ کا بنا رودری لی یہ اپلائی ہے پورا کی کانگڑی خان تھا رودری میں چالور 3000 روپے خرچہ رہی وسے ڈائی کی اور اسی جی کی کاروباری خالق ہے دوستوں جو سارا مقامات کے لیے انٹرنیٹ دیوا جی نہیں سکا دے یہ خوزی کروا کے سر ادھر متعلق خبر او کلا رہے کہ سیکورٹی دیوا جی دا انٹرنیٹ نشی رکھا والا جگہ کی سیکورٹی خطرات
د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید د انټرنیټ سهولت بندش په وجه د ضلع خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي
چه پا اپر وزیرستان چه 3G 4G نشتا دومره تکلیف تای وخالتا لکا یعنی دیو ساری سترگی چه نویه زکا چه دل تا کم کاروبار دای اب دل پل پتاپ نوستای نتوک ریپیر رو لاجلائی چه نتشاتا لاجلائی چه نتصویر لاجلائی چه دنیا دی حال نقابار ندی نویز بیا میش خواس عوام کاوی چه کم از کم رجادو یا خلق کا دلی با هر کیدک چه دی زامن دی ورینا دی دوک چاتا ایدتا خارچی رو لاجی نو دول خدا 3G 4G بحال کو
خود سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ و چارواکی د نوم نو وشول پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کښې ناسام امنیتی حالات په وجه د انټرنیټ سهولت د خلکې ژوند ژغورنې د پوره بند کړی شوی دی. خو د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو تا دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا و یې د سیمې اوسیدونکي لوی احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویڈیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اردوونکو په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره تړلې پرته ده او د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ حالات ترنګلي دي. په تورخم کې د مال لونکو ګاډو ډرایوران وایي چې دوی د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. دا مهال زیاتره ګاډي د نیشنل لاجستیک سیل جمرو ټرمینل ته ننوتلي دي او امنیت ورته زیات کړل شوی دی. په جمرو ټرمینل د ولاړو دغو ګاډو ډرایوران څه وایي د فرهاد شینواري په دغه راپور کې.
بسم الله استاد خبرې کوم د افغانستان صابون مبارک کړي او تورخم کې والا ته ولاړو تر څلور ورځې بعد مو ګیټ پاس راتلې مطلب انډي والا هغه ګیټ پاس ونه سو یعنی دغه نه مخ کې ګیټ بند سو نو بعد هغه بیا مطلب مشکلاتونه زیات سول نن یې لکیږي او سبا یې لکیږي او بل سبا یې لکیږي په دې کې 15 ورځې ولې اخر مطلب جنجال ته خبره واورتل ډزې وسولې یعنی مونږ پاک پسې راواخیستلو نور لږې مالته مونږ واخیستلو مسافر و ګډوډي و طبیعتونه مو ډېر خراب و.
نو هلته څه حالت و توپخانه چې ډزېده تاسو په څه حال وې ګاډو کې ناست وی او که څه حالت و؟
والا سات به په ګاډي کې و نیم سات به بره تلو مطلب انډي والا بیا به ماښام موټران چټاټوله بره تلو سبایی که بلند را تلو لند و با وی دوده و شی و خو مطلب لر شی نو میشنه ای که نو دیر سر خستکونه و این وزیر دیر خراب و بالاخره مشت دا جواب را کول سو چی مثلا لار سی نوری نه
ما زین الله می نوم ده او دا دغه ننګرهار یو دغه ټریلو والا یو بس دغه دی والا چې موږ سخ والا چې ډیر سخت زیاتې دا پیره وشو ځکه چې د تورخم نه بیرته راواپسی شو مونږه کنه ډیر جنگونه و بده ورځ وکنه دومره ډزې زمونږ په دې لاریو کې تقریبا 30 سال کېږي کنه درویش کاله دا رقم معامله مونږ نه ولیدل تر اوسه ځکه ډیره غځېدلې ډزه وه خو بس خیر شو نه پکې ګاډي وسوځېده نه پکې نور څه مالی زیان وشو کنه نه پکې انسانان خوږ شو ژوبلې وشي هغه د حکومت خپل پلونه کنه لکه کیم کیم کې به شوي خو دغه ګاډو والا ته انشاءالله تعالی بیخي به سمن وده ولا چې به تکلیف خوشته مړه د مسافرۍ ژوند دی بس که پریښې وې مونږ به انشاءالله تعالی اوله روژه به زمونږ په کور وې.
جنید نامه
تورخم بس بارډر بند شو دواړه حکومتونه سره چلانجه دا چې هر چلانجه متنور پته نشته خو بارډر مزدوره ماندې ډیر اثر پر وتا بس بیخی کار نشته ژوند نشته گاڑی ډیر ولاړ دی نو بس ژوند خو انتظار نه غټ سخت شای نشته دی انتظار ډیر سخت دی
روژمات هم څه بندوبست دی او
بس روژمات خو ټول تکلیف ته پر وډو خو نه داسې مانځه سہولت شته نه داسې تراو سہولت شته نه روټۍ سہولت شته بس ګرځو را ګرځو کسان لی ګورا لی ګو لی خپل لاړ شو ټلو ته بس مونږ دا غواړو چې دا بارډر د کولاو شي او دا ستونزې ختم شي تاوان خو په لکاو روان دی په کروڑاو گاډ هم روان دی مالکان هم روان دی ډیر روان دی مالونه یې ولاړ دي بس او
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
وسرجو د خیبر پختونخوا ورګزو د چرته چې ځایی ولسی مشرانو کلایې ته د سرکاري دفترونو منتقلولو مخالفت کړی دی دوی پانګو کې یو جرګه کړې ده او په دې کې دړکه ورکړې ده چې که حکومت د دفترونو د انتقال بهیر ونه دراوه نو له انتظامیې سره به پرې کونو کې دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د انتظامیې او پولیسو دفترونه له هنګو څخه د کوزې ورګزیو مرکز کلایې ته انتقال شوي دي خو د بر اورګزي اوسیدونکي د دې مخالف دي تفصیل ممتاز بنگشرک
د بر او د منځنی اورګزو د ګڼو قبیلو مشرانو جرګې پریکړه کړې کچېرې د دوی انتظامی دفتر لپاره ځای د دوی په خوخه و نه ټاکل شو نو دوی به مجبور شي چې د انتظامی سره پریکون پیل کړي په اړه د مارچ په شپږمه د اورګزو هډکوارټر هنګو کې یو جرګه وشوه په جرګه کې د اورګزو ضلع ګڼو قومونو مشران شریک شول د جرګې مشرانو د یادې ضلع انتظامی دفتر د کوز اورګزو کلی تحصیل هډکوارټر ته د انتقال پر ضد غبرګون هم ښکاره کړ او وی ویل چې په وروستیو کې یا د ضلع ټولو قبیلو د صوبایي اسمبلی غړي اورنګزیب په مشرۍ کې ترسره شوي وی جرګې کې سرکاري دفتر جوړولو لپاره د ډبوریز مکه انتخاب کړی و خو د دې باوجود هم د ډیپټي کمشنر دفتر کوز اورنګزو کلای تحصیل هډکوارټر ته منتقل شوه ځای مشر ملک حاجی شکیل خان په دې محل وویل حکومت لاړه په یوه مهمه موضوع سنجیدګي نخ کار کولو لوجه د اورنګزو کمونو ترمنځ د اختلافاتو په اړه اندېښنې زیاتې شوې
مو دا غوي درو ولاتم سوال کوو دی افسرانو تان سوال کوو څه ما اورګزی سره خپل منځ کې ونه جنګوي تا به یوه منصوبه وي د تقسیمېدو خو نه مو به ځان باندې زور تېروو واسطر واسه مو به تقسیمات ته ځان نه ورکوو
ملک شهید اورګزی وویل حکومت ته د یوې اونۍ وخت ورکوي چې د خلکو په غوښتنه دې باید غور وکړي ځکه چې کلی هډکوارټر ته د خپلو کارونو لپاره ورتګ سره به د بره او منځني اورګزو خلک لا نور کړونو سره مخامخ شي تر څو پورې چې نوي دفترې نوي جوړې شوي د ضلع هډکوارټر دې باید په هنګو ضلع کې پاتې شي ده وویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به مجبوره شي چې سختې پریکړې وکړي
تر څو پورې د ما جهیز خبرې نشي اورېدلې در هغې پورې ما بالکل حکومت د اورګزی زکومه موجوده انتظامیری د دې هر نمونه تاون نه بایکار دی زبردست سره یو کې نشته يم
د جرګې ګډونوالو د کمی او صوبای اسمبلی په غړو هم نیوکه وکړي او وی ویل دوی سره ژمنه شي وا چې په یاد موضوع به اعلی وزیر سره د دوی غونډه کوي او د اورګزو انتظامی دفتر به د سیمې د خلکو په مشوره جوړیږي خو بیا هم سرکاري دفتر د کلی هډکوارټر ته د وړلو لړۍ دوام لري چې وسره د بر اورګزو اوسیدونکو اندېښنې لا نورې زیاتې شوي ولی د کمی اسمبلی غړي یوسف خان کوم چې په یاد جرګه کې شریک وو ویل په یاد موضوع به د خلکو رای لپامه نه غورځوي
زین چې کمیټیانې ته جوړې شي ښه سنجیده خلک د پکې راواخیستلی شي په هغې کې به یو لاوز ټول نه اوله خلو چې د قومیت جنګ به پکې نه کوو چې یو چې ماته نږدې بلې چې ماته نږدې خپل ځان طرف ته خپل قوم طرف ته نشه نه کوو چې کوم ځنه د اورګزی د قوم د ضلع فایده وي په هغه ځای به متاسو متافقي په هغه ځای به سوچ کوو ګوره دا شاید ډېر انتهایي نقصان طرف ته روان ده
د اورګزو ضلع انتظامی دفتر په هنګو ضلع کې جوړې دي او د اورګزو خلکو غوښتل چې یاد دفتر دې په بر اورګزو کې جوړ شي چې د ضلع ټولو سیمو خلکو ورتګ ورته آسان وي. په اړه د صوبایي اسمبلی غړي اورنګزیب هم بیا بیا ویلي چې یاد دفتر به د ځایي خلکو په مشوره او خوښه جوړیږي، خو یاد قبایلي سیمه په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته د پولیسو او د ضلع انتظامی ځینې نورې دفترې په ورو ورو کلی ته د وړلو لړۍ دوام لري چې پر ضد یې د بر اورګزو خلک راپارېدلي او د احتجاج دړکه یې ورکړې ده. بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکي چې د رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله د مارچ په شپږمه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشار ریډیو ته ویلي د اورګزو ضلع دفتر جوړولو لپاره حکومت لا تر اوسه ځای نه دی ټاکلی، ځکه یې د اورګزو کلی ته دفتر انتقال کړي چې د ضلع خلک ورته په خپله ضلع کې لاسرسی ولري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.